سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخستن 9 بجې دی. تاسو اوس موږ د ازادي رادیو نه اوري پام کوي د دې سات خبرونو ته. بریتانوي چارواکي وی چې یو وخت افغان خزه چې فرشته جامی نومیده پلان یې درلود چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د یو ځای کېدو لپاره له دغه هیواد څخه افغانستان ته سفر وکړي. د ترهګرۍ د جرمونو په تور مجرمه وپیژندل شوه. د بریتانیا پولیسو یو اعلامیه خپره کړې چې وایي د لیسټر ښار محکمې پرون د پنجشنبې په ورځ فرشته جامی مجرمه وبلله. د پولیسو په وینا دغه شپږ دېرش کلن ښځه په ترهګریزو فعالیتونو کې د ګډون په تور مجرمه وموندل شوه. پولیس وایي چې فرشته جامی د ځان او خپلو ماشومانو لپاره افغانستان ته یو طرفه ټکټ اخیستی و او غوښتل یې چې هلته د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې سره یو ځای شي. پولیسو د هغه له کور څخه یو نغدې پیسې هم ترلاسه کړي. د بریتانوي پولیسو په بیان کې دا هم ویل شوي چې فرشته جامی د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې افراطي او تاوتریخوالي مواد خپاره کړي دي. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان ټپي شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زنده جان په جومات کې یو لاسي بم پر هغو لمونځ کوونکو ګزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د تربګنۍ یوه پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه تایید شي. دوی همدارنګه ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولي چې له پیښې وروسته یې د تیښتې هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول دونو او بریدونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی. کابل او کندز په وروستیو درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنجشنبه په ورځ د کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې چاودنه وشوه چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر هغې مخکې د سې شنبې په ورځ کندز د یوې چاودنې شاهد وو چې مسولیت یې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په غاړه واخیسته او په نتیجه کې 15 کسان مړه او نور ټپیان شوي وو. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنجشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یولاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستلی وو منلې چې کار یې قصدن کړی. د مونشن یو جګپوړي سارانوالی ګبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. هغه ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سارانوالی په توګه دنده مخته بیایي. همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو او سوالونو په محل د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ سرګندونې وکړي چې د دې تر شا یې مذهبي انګیزې بولي. خو نوموړي د هغه د سرګندونې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري ښودلی ویلي دي چې هغه څلورویشت کلن افغان دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشال کې د کډوالو لخوا ورته پیښو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه یې راپورته کړي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپه په سیمه کې هغه وخت وشوه چې د دوو مسافر وړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وشو. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه پر ځای مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې خطرناک هم ښودل شوی دی. د افغانستان په لویو لارو سړکونو نو کې دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي نښو نشټوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي. نن د سلواغ یادل وې د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند ذبیح‌الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې دا ورځ د افغانستان د تاریخ بریا ورځ بللې او له دې هېواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1999 کال د ډسمبر په څلورویشتمه پر افغانستان یرغل وکړ چې د بیرته وتلو بهیر یې د 1980 کال د مې په 15 پیل او د 1980 کال د فبروري په 15 بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ تاړ شول او ډېر ښارونه او کلي ویجاړ شول. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي روسي او اوکرایني لوړپورو چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډې کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي، او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکو وویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان تتلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي او چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوله. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سکل شپږ اشاریه 9 میلیون ډالرو ته لوړه شي چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی کوي. د دې سیالیو ګټونکي ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته ادبي مجلې ته البته ځنګړې شوې ده چې زموږ همکار احمد شیبر به تاسو ته وړاندې کړي، خو ترغه مخ کې د افغانستان اړوند یو راپور لرو. دا به ووري د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمیر ترهګری سو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټ پوړ غړي او جګپوړي مشران د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونو کې دي. طالبان حکومت ویان هم د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. دا راپور واوري بیا به ادبي مجله هم درته وړاندې شي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمب‌گذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایت دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیرک برخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روز
قدر منوریدونکو پر ډیرې بخانی سره چې تاسو ته د ری راپور په دری بڼه نشه شو، د همدغه راپور پښتو بڼه به وسواوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصارالله ترهګري زوډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلی. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصارالله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهر نو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور پټکو د القاعده چک پوری مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولی کلی په ګډون کلیوالو سیمو او د غشان کونړ غزنی لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوی دی. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح ابن سعید الغندی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بېرته کور ته راوګرځم که نه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسان چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
د طالبانو حکومت ویاند د راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګری ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبی الله مجاهد ترونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړي په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي او په خبره یې له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او اووه نور ژوبل شول، خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 18 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګر د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وه طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپل لوستونکی او اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک چېرته لاړه او چېرته ځي. ته
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو یې ظاهري، بل یې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادي او انتخاب یو تجربه بولی چې د په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي او هغه د خپل غوښتنې لپاره محدود نکړي.